شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کور د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرام او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږکال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحه کې لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکی هوایي چلند د ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران هوایی شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې دوه الوتنې ولري. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته نړیوالې الوتنې بندې شوې، خو نږدې یو کال مخکې لومړی فلای دوبای او ورپسې د روان کال په غبرګولي میاشت کې د ترکش ایرلاین هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې پیل کړې، مګر د امارات او د هند هوایی شرکتونو الوتنې تر اوسه هم نه دي پیل شوي. د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلی دی. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به روان کړکیچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له شپږ لکو ډېر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکینګ کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله نن ماسپښین مهال په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. سکال په چین کې د چړې په وسیله د حملو څو پیښې وشوې چې په ځینو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لاس و. تیره میاشت د چین په جنوبي ښار شنجن کې په یو برید کې یو 10 کلن جاپانی زده کوونکی ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. راپورونو کې به واورې چې د ایران د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو دوام په یوه مرکه کې څیړو.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
د افغانستان د بشری مرستو صندوق لس کلن شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن په بنده دروازه کې د لغړیانو د کاروبار پیکه کېدو ته مو په یو راپور کې کتنه کړې.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 زره کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو راپورونه څیړو.
څنګه چې اورېدل کېږي تا وهلو ډبول هم شوي دي، په شخصي حریم باندې تیری، تیلیفونونه لټول، دا خبرې دي چې کاملا ناروا دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ایران د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. حجت صدیقی د ایران خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې په اساس او په بیلابیلو ښارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. د دې بندیز تر اعلان وروسته یو شمیر هغه افغان کډوال چې په تایبات کې اوسي اندېښمن شوي چې له تازه محدودیتونو سره به څنګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر لېږدولو د بندیز له اعلان سره سم خبرداری ورکړی چې که څوک له دې پرېکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقي تازه له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغو موټر چلوونکو ته چې بې اسناد افغانان له یوې سیمې بلې سیمې ته لېږدوي قانوني سزا ورکول کیږي او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به یې موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دغو بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي او په وخت سره خپل کارونو ته رسیدل ورته ستونزمن شوي دي. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفې او فیروز د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
پرون مو د سناپ له لارې آنلاین ټکسي وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغان یاستې. موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته سناپ رانغې او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب یې رانغې.
در تایبات کس حق نداره.
په تایبات کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. دې ستونزې پر اختیاز موږ پر ژوند اغېز کړی. که کار ته ونه رسېږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شو تلی نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم به بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلی خوا د تایباد د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقي چې ویل کېږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایباد کې 14 هغه استوګنځایونه چې بې اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لاک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبری آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیري. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یوه ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې دا خپله یوه ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه یې افغان ته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یو افغان د پیسو په مرسته اخیستل شوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23 زره غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایبات ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د دوغارون پولې چې له تایبات څخه 3 کیلومتره لرې ده د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډېرو لویو ښارونو کې یې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پرېښی دی.
و موریدل چې د ایران د تایبات ښار کې چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. له دې مخکې د ایران دولتي اژانس اسنا د لورستان د مرستیال والی مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی و چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي دي. په ایران کې پر دیره افغان کډوالو د تازه لګیدلو محدودیتونو په اړه مې د چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند، د موارد د زیاتېدو د عواملو په اړه وایي.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسما وکړو چې دوی به تر 1 کال پورې 1 میلیون مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که بدوي. خو زه دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر 1 کال پورې به موږ خامخا 1 میلیون مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ را تګ د درسونو، د مکتبونو او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چا ته کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله سادات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې. اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، خو په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شویو هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بېرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هېواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي هلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په هر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي او داسې وایي چې موږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې، تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دیره دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای ځکه چې د ایران اخوندي نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي او په راتلونکي کې هم.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
په دې وروستیو کې د افغانۍ بیې د ډالرو په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې دي. تیرونه د افغانۍ ارزښت د ډالرو په مقابل کې راکم شو، په داسې حال کې چې بیا له هغه مخکې د نورو میاشتو پرتله ارزښت په کمساري ډول لوړ شوی و. د بهرنیو اثارو او په ځانګړې توګه د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د بیو ټیټېدو د اوړو، وریجو، غوړیو او نورو توکو اوبښۍ پر بیو هم اغیز کړی.
له یوې اونۍ راهیسې افغانۍ د ډالرو په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې او په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالرو په مقابل کې په کمساري توګه لوړې شوې وې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزي بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیه 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو اونۍ وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیه 6.6 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و، چې په تیرو اوو ورځو کې په هرو سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 5 لیتر غوړي په 420 افغانۍ و، خو اوس 520 افغانۍ ته رسېدلي. همداسې یوه 50 کیلویی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تېرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دو سره د توکو بیې هم لوړې شي.
د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې شوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام و مصروفیت، زموږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزي بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایې ادارې د میاشتنی راپور له مخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولې د میاشتو په پرتله 1.4% زیاتوالی راغلی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسېدلې او د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو له هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچاوي چې روان وضعیت میرمنې تر نورو وګړو زیاتې اغیزمنې کړې دي. یو شمیر بېوزله میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند ادارې ویلي په تیر یوه لسیزه کې په افغانستان کې د دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووید-19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاریو سخت ځپلی دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامداره نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشری مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو، تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسه ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوټنن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او د سوړ شوې دا د خوړلو اچان لارو پوخا خوړلو حیران پاتيو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې دا.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامورې نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خواړه نه لري.
شخص خودم من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیسته ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پا دی دو کلونو که حقو خزو چه مخکی دند درلو دی حال دندو لری شوی اوس لزخ تزیاد و ستونزو سر مخ دی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم، حقا هم که کم کورونی سلیا یو نیم سل افغانی را کری.
دا پا داسی حال که دا چی دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه مېرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپلو کوچنیانو ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتک د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د دې سیمې زرګونه اوسیدونکي وزګار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 تر 30 کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو، هلته د وضع شویو محدودیتونو له کبله خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ دغلته زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15-20 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د غړی کاروبار یې په کج خلګو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ظلم هم پر مشکیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاوره دی وای اخواته دا خاوره دی اخواته وروره دلته زموږ خوندې وڅېوي دي دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دي برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمي کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیموونکي محمد صادق څکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن تر مابین دا ویه کالو دا متاثره مړي پراته خپلې درې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې زموږ کرباتونه انانات کلتور ټول پکې تباسو کلار نس خلاصه پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک.
د خاغلی اڅکزی په خبره کته هم د پاکستان حکومت په کررات او دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅ کله لخپلې غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه دې له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملاً بند نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو ترڅو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان د هم زلمه هیواد مله هلمند کجې کې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه د سره ځای سوی د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کجې کې ولسوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکری نسته، نمایندګي دلته نسته. نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي. نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه هم کمپنۍ وربندوي یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کړي. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمایندګي فعاله کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نه نیمې بجې شوې د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې 19 بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ شمال لویدیز په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لار د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لارې ورته پیښه شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت وو، خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په تاسیال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو او اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیونه ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحه کې لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکي هوایي چلند ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایرتور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران د هوایي شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې 2 الوتنې ولري. د ناتو عمومي منشي وایي دا تلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسیې کورسک سیمې ته رسېدلی دي. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون پر روان کړکیچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي یادونه وکړه چې داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې لشپږ لکو ډیر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکینګ کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. دا حمله نن ماسپخین محل په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلان سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه موده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ، او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي، او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې، او ولې وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کېږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 25 دقیقې بحث میلمانه دي د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینوارې په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا پخوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه د پاره کیږي، او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه، او مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گذر د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پېښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان د په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کوي، خپله اسلامی شرعی حکومت د خپل ځان باندې دوی تطبیق کوي، اول د دوی خپله هغه شریعت خپل ځان باندې تطبیق کوي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی که کوم سرغړونه کوي.
ډېره مننه مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شراغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور ننوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وینو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب مې ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ورید، بیا یې سلام واچاو د دریم ځل لپاره سلام واچاو، زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو وځل په منډه تر دروازې پس راووتم او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچول خوند راکاو په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم وای سلام خو اجازه ده ما سي اجازه غوانه ورې د تاله طرفه جواب وانه ورې د نو ز کوته نه سو په اسلام نو کور په کلتور د موږ تاسو په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخليږي کور ته او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر به در سره وي چې هغه یا به د حوزې امر د مربوط ارګان امر به در سره وي د قانون په لحاظ باندې هم د قانون له پلوه هم ته نسې کولی چې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازې او دغسې بې سرفې ونینوځي او په دې په اوسو حالاتو کې خو بیا بېخي ته دلته خو نه دښمن شته دلته خو وطن دی د وطن او د ولس خلک دي بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر ولس له طالب سره دی او نو بیا د کور ته لاشي څه معنا لري نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نسم نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کور ته ورځي کور تر ټولو لوی ستر حریم دی او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه سي او که داخليږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی حرام دی چې یو چا کور ته داخليږي او هم لا قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی چې یو چا کور ته یو چا شخصي حریم ته دغسې بې اجازه نه وځي
ډېر مننه د سیاسي مسایلو شنونکي صادق شینواری هم را سره دی شینواری صاحب ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وستي او باندې باید څنګه وي
وګوره د کور په کور تلاشي چې په خوا هم په تیر کال وشوي د افغانستان خلکو لخوا یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم ډېر خلکو د دې ارکلای وکړه دا چې تلاشی په جریان کې هغه غیر قانوني توکي هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی هغه هم د طالبان لاس ورغلي پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه ځکه کده د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری ولی دلته یو سلسله شرایط لري سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی هغه مسونیت لري ولی دا هم شرایط لري نو کومه تلاشي چې مونږ ولی دا دغه 13 به څو ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه صحیح او ځکه 315 کې انداسي په 15مه او ځکه 15مه او ځکه نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولید چې دروازه تکول کېدا ملا امام د ماجد ورسره یا مثلا وکیل د منطقه ورسره او د بی اجازه نه نوځي ولی ځنه داسې حالات هم پیښی وي په همدغه اسلامي امارات طالبان وخت چې به مجاوز هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی او داسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا هلته نه نوځي او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته نه نوځي دا هم خپل جرم بل کیږي ولی بیا هم ځنه ستونزې را پیښی شوی د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنه ستونزې را منتشوي یا مثلا پخوانی پوځیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکیده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی یعنی ځنه با دغه سپیخ را منتشوي لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټ او تیزات او یا دریشي او په 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي تبن کال کې او دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي دای هم تر وېوړې نه اوس با مشکلات هو او وسم ځنه مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته په نه خاصه دلته امنیت نشته او دی مثلا تختونه دوی احساس د خطر کې ولی دا ډېری ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه وسنۍ تلاشي چې زیات فوکس پدې دی زه فکر کوم چې دا یو ولایت دا دی چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې ځنې داسې عملې کېږي ډېر وختونه وخت او تیره اونۍ کې هم تر شاید وایې د دې به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي. نو داسې معلومېږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک مشکوکو هغه ځینه تالیشي کېدای شي تالیشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري، مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لاس راشي. نو زما په نظر باندې دا ګټې لري تاوان نه لري، ولې د خلکو هرکلی هم شته، حمایت هم خلک د دې هرکلی کوي. نو کابل ښار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، حرمتي عزتي ونشي او ډېر ښه ډېر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي.
ژوندې اوسې اتمر صاحب، تاسو تر اوسه لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دا تلاشي ګټه هم کوي، که ګټه لري نو ځینو کسان ولې په کابل، غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولې؟
اصل کې په پرنسپ کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي، هغه کې خلک مشکل نه لري. په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل، موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخلك راتله لاسګري صاحبان صاحبان به، لیکن د هغوی برخورد ډېر دوستانه او ډېر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر و. یو دا دی چې تاسې په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري، او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسې بدون د اجازې مور ننوځي. زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسې په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي. دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي، دوی خو وحشت سره بلد نه دي. تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځی دی او په کور باندې د سقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي، د هغوی په زنانه څه تیریږي، خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي. تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ. په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی، هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی، لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه ټیلیفونونه لټوئ، چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه په عوض د دې چې تاسو سلام پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس ګورئ، تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي، دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسو د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي. اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی، تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ، که کور تلاشي کېږي، که خپله شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي.
ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو عمده اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شنوار صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستو دی وي سیمې کې دی، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس، د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ، یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي، د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي.
داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک دي تا دښمنان یا ته دې پې باندې حکومت وکړي، داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک دي تا مخالفین یا ته دې پې باندې حکومت وکړي، داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک دي لتا په یو خوا باندې رواني ته دې په بل خوا باندې رواني ته دې پې حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي کور تلاشي رامنځته کېږي، هر سړی په هر سړی باندې دي تا شک یې او هر چاته دې شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دې ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی، دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی د دې ولس په خوښه باندې نه دی راغلی. که چارواکی د ولس په خوښه باندې راغلی نو هغه خو له ټول ولس سره دښمني نشي کولای، هغه خو ټول ولس ته د شک په سترګه باندې نشي کتلی او هغه خو ټول ولس له ځانه نشي لرې کولای. او په همدغو موږ خو هغه د راپورونه ولیدل په کابل کې، نو راپورونه مو لیدل یا د خلکو هغه غږ مو واورېدو چې که خلک دینې خوشحاله وي نو بیا ولې خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبرې لکه مخکې ساتمر صاحب وکړې چې د شپې په کور باندې وردننه کېدل، هلته ماشومان دي، هلته سیاسري دي، هلته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول، ته به ولې دلته خو دا خو نه جنګ دی، دا خو نه د جنګ میدان دی، نه د جنګ ډګر دی، ته یو اجازه واخلې، باید ورسې ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کوره به په یوه مخه باندې دغسې کورونه تلاشي کول، دا همدغه د ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دي یا دغه لري یا ځان ته حاکمان وایي، د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بلې زیاتېږي. دا اوس خو زه خو څه نه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله هغه جګړه راسخته چې چېرته حملې مملې پرې باندې اوسې، دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دي راغلي، دلته خو د ولس د مشروعیت خبره نه وه. په همدې خاطر باندې دوی بېرته په ولس باندې راکېږدي چې دا په ټول دښمنان وي، باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه وي، ولس مظلوم یې، خلک یې ځپي، هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي، کله جګړه پرې باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي، دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته، د ټوپک په شپېلۍ باندې، ځکه چې مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینواری. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
نو به جناب اتمر صاحب او مندر صاحب، خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې، خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتونو طرف، زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکوي، ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي، نو دا تلاشي به نتیجه ده، دا به نتیجه نه ورکوي. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوزه ساحه تلاشي کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا، طالبانو لخوا دا په یو دښمن او مخالف په سترګو لیدل شي. خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم د یو تیر کال هم د ښه نتیجه ورکړي او ډېر د دې ارکلای شوی او ډېر زیات د ساور دی لرله، اته په امنیتي مسایلو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کړي، په جنایي مسایلو باندې، په نور تروریستي مسایلو باندې ډېر ښه اغیزې کړي. دنو بنان خلک خوشاله دي، خو هغه کسان چې هغه متخلفین، هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري، درې مجوز نه لري، او یا هم یو ملکی کس ده یا نظامی کس، په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه ده یا ملکی ده، نو داغه سره تجهیزات څه کوي، داغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي. نو ترکم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشي خو پروسه کال هم و، نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشي شو، څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو، خزینه ورسره و، ملا امام ورسره و، وکیل ورسره و، هغه راغله تلاشي وکړه، بخنه وغوښته. اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري، اسلام لري، چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړی که نه درو کار شی لاس رام شي هم ستا دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا اوکې اخلي او که چیرته چې لاس سره هم نه وړي هم د اوکې اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیر موثر ده او دا ډیر مفید ده. پخوا هم دا تلاشیان کېدی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغوی تلاشي وکړي او دغه هلته ترسره کړي نو تر څو چې دی هلته
مننه شینوار صاحب. ښاغلی اتمر د ښځینه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وو. وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشي پر مهال ښځینه پولیسان هم له ځانه سره بیايي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خو زه په دې باور نه یم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې مونږ دا وینو دلته راغلي دي چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا تبیده چی او لوی ستونزه مخصوصا زمان دا تاسی پا کلتور که پا فرهنگ که دنه نه پا افغانستان که دا مشکل پیدا کهی او بل دا چی خلق همکاری نکهی دی سره که دوی دست کوششو که چی پا زور کورتن نوزی او پا خپل حسار تلاشیو که او دیگوی پا شخصی مثلا دا بکس خلاصې مونږ خپل چې افغانستان کې دغه څنګه خپل سترګو لیدم د طالبان په وخت کې مونږ لیدلې چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي باید داسې وستر په سړک باندې یو.
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زنه اورمه. ښاغلی اندړ تاسو ترازو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال د دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟ مېرمنه
یو خلملای ز لشنوار سب نه هیله کوم سید الت مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وو کې یا لیک تر لیک وو وایي چې دغه تلاشی مناسب نه ده هم هغه زورول کیږي ز دغه اساساتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي داسې نه ده لکه څنګه چې شنوار سبوای هر څه ګولې ګلزار دی او خلک ډېر ځینې خوشاله دي او طالبان خزینه پولیسي ورسره ګرځي. اول دې طالبان خزینه پولیسي څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څه کې اصلا د غټوله کیسه للوه سره خراب ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازي په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې دی. دلته د دې پښتنه باید ونه سي چې څه باید وسی دا باید وسی چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي. طالب باید دغه د کوم استبداد سي پیل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت دی هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت د ولس په خوښه باندې رامنځته نه سي او همیشه به همدغه حالت وي. دا کار هر څوک کوي هر څوک راځي هغه به همدغه حالت وي ولس پکې ځورېږي او د ولس به همدغه ستلاشي کېږي او څوک سي وایي چې حالت ډېر ښه دی او هیڅوک دغه نه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي دا تاسو خپله
دقیقی بحث مول آزادی رادیو وورید ننمو پا دی بحث که پر دی خبری وکڑی چی پا افغانستان که دی کور پر کور تلاشایو ولی زینو کسانو اکسلمالونا شو ولی دی دی بحث ملمانو دی افغانستان دی ملی امنیت شورا پا خوانه ویاند مولوی رحمت الله اندر دا سیاسی مسائل و شنون که صادق شنواری او پا جرمنی که دی پانتون استاد محمد ساق اتمر لوریدون که هم منانه چی دی بحثی را سرا وورید.